په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په د نیم ساعت خبري مجله کې موزنور یاسنری هرکلی کوم. اور چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به نن په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړي چې د افغانستان له خاورې بهر دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار فریبا ظاهر ته ورکوو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وی روان کال په افغانستان کې دغه ماموریت اصلي هدف د داعش لمنځه وړل دي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ویلي چې د امریکا نوې اداره له افغانستان سره د همکارۍ پر کمیت او کیفیت کار کوي او دغه هیواد څخه د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. او د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې پر رقی ښار کې پر یو شنځي د هوایي برید په نتیجه کې درې تېش تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وی روان کال په افغانستان کې دغه ماموریت اصلي هدف د داعش لمنځه وړل دي. بیل سالوین له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ائتلاف او امریکایي ځواکونه په مستقیم ډول طالبان نه پنشه کوي، خو د پوینه هغه مال به طالبان پنشه کړي چې د ډله له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ویلي چې د امریکا نوې اداره له افغانستان سره د همکارۍ پر کمیت او کیفیت کار کوي او د دغه هیواد څخه د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې مک ماستر د خبرو پرون مازدیګر په واشنگټن کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د لیدو پر مهال کړی دی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي رباني په دې لیدنه کې له افغانستان سره د امنیت، ثبات او بیارغونې په برخه کې د امریکا له همکارۍ مننه کړې او د دې همکاریو پر دوام یې ټینګار کړی. د افغانستان ولسمشر وای په نوې مریض کال کې به د افغان حکومت تمرکز تر ډیره پر ښوونې او روزنې او د امنیت پر چارو وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارکې د 1399 مریض کال د لمنځلو په مراسمو کې وکړې چې د لومړۍ میرمنې د دفتر لخوا جوړ شوی وو. د ولسمشر مڼې په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی په دې مراسمو کې د افغانستان ټولو خلکو په تیر بیا ښځو ته د نوې کال او نوې پسرلي مبارکي وویله. په اعلامیې کې د ولسمشر له قبله ویل شوي چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو ته په کتو ویلي چې په دغه کال کې به د للمین سمکو حاصلات تلویشت پسلو کې ډیر سي. او افغان ولسمشر یوې امریکایي وګړي ماري کارلوین ته نن د افغانستان تابعیت ورکړ. د محمد اشرف غنی په فرمان کې په دې اړه راغلي چې میرمن کارلوین له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلې او نن رسمان د دغه هیواد تابعیت ورکول کیږي. د ولسمشري ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی د افغانستان له خلکو سره د ماري کارلوین د همکاري او ملاتړ ستاینه او مننه وکړه. په لومړي کې د میرمن کارلوین له قول ویل شوی چې وایي د افغانستان خلک بشر دوستان دي او د دوی ترڅنګ ځان آرام کړي. د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقی ښار کې هغه ښوونځی د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلې چې د یو پناه ځای په توګه کارېده. دوی وایي په دې برید کې لږ تر لږه درې تېش تنه وژل شوي دي. رقی ښار د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د بشري حقونو لندن میشتي څارونکي ډلې ویلي باور یې دا دی چې دا هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا سوی چې په سوریه او عراق کې د داعش په وړاندې جنګېږي. دا ډله وایي د دوی فعالانو د درې تېشو هغو کسانو مړي موندلې چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او په دې ښوونځي کې اوسېدل. امریکایي چارواکو په یوه بېساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې په شکلتیا تورن و چې په نیویارک کې د بروکلین برج د ړنګولو په اړه درلود. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ په 6 نیټه د پاکستاني الاصله ایمان فارس د امریکایي تابعیت د لغوه کېدو دوسیه پرانستله. فارس اوس مهال د تروریستي سازمان سره د همکارۍ په تور د شل کلن بند موده تېروي. د عدلیې وزارت ویلي چې فارس د تابعیت اخیستو لپاره درواغ ویلي وو او د یوه بل کس پاسپورټ په جعلي کارولې و څو په 1994 کال کې امریکا ته داخل سي. بلجیم د هغو دوه دیشو کسانو د درنوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوړه کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل شو. پاچا فلیپ او ملکه ماتیلډا د هغه هیواد له صدر اعظم چارلز مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاوینتیم هوایي ډګر کې په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې ځای کې تیر کال دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو. په دغه پیښه کې د یو وژل شوي کس د یوې وژل شوي میرمنې خاوند لارس وایټمن وویل
March 22nd, 2016.
دوی وی د 2014 کال د مارچ 28 نیټه هغه ورځ ده چې زموږ ژوند بدل سو. دا ورځ ما خپل ښکلې میرمن له لاسه ورکړه. ډیر ځله زله ځان وپوښتم چې څه به سوي وای که موږ لس دقیقې نه وخت راوتلی وای، څه به سوي وای که موږ لږ ورو موټر چلولای وای. خو دا پېښه وسوه. په ګډه نیویارک ته د تلو هیجان په یوه ثانیه کې زما دنیا په یوه ویر بدله کړه. په دغو پېښو کې 2 تنه وژل سوي او تر 300 ډېر کسان ټپیان سوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مې په 15 نیټه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزي کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو ناټو متحدینو سره ګوري سو د ناټو په وړاندې خپله کلکه ژمنه تکرار کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د هغو مسایلو په اړه چې ناټو ته مهم دي، په ځانګړي ډول د دغه ایتلاف د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو شریکول او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د رول په اړه بحث وکړي. او د شمالي کوریا یو توغندوی ازموینه نن ناکام سو. دا خبره د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو کړې ده. دغه پیښه شاوخوا 2 وروسته لاغه کیږي چې شمالي کوریا د خپل توغندوی پروګرام په برخه کې یو لوی پرمختګ اعلان کړی و. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غوړی دا او ځین نور خبرونه به هم ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ولنی خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بنن په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو تاکید وکړ چې د افغانستان له خاورې بهر دي.
موزشي همه ګروههای تروریستي به شمول داعش د داخله قلمرو افغانستان نیست، د بیرون قلمرو افغانستان هست. نیاز است چې جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هغو وزارتونو لپاره چې اوس وزیران نه لري د نوي وزیرانو د ټاکلو او ولس جرګې د هغوی د ورپېژندلو لپاره سلا او مشورو بهیر پیل شوی دی.
وزیرانو په اړه باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا مهم نه ده هېره کړي چې نن د بزګر ورځ د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د خوست بزګرو هم د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړي.
موږ وکولای شو آینده کې د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو.
او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې یو شمیر سرچینې وایي ایران په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته پرمختللې وسلې او پوځي سلاحکاران استوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به نن په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو تاکید وکړي چې د افغانستان له خاورې بهر دي. په واشنگتن کې په دې غونډه کې د دغه ائتلاف 8 غړو هیوادونو ګډون کړی دی. د افغانستان په استازیتوب هم په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له مخکې واشنگتن تللی او له امریکایي چارواکو او دغه راز د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نور مسایلو خبرې کړې دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې واورو.
افغانستان د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د لمنځوړلو لپاره هغه کنفرانس ته سترګې نیولې چې ګډون کوونکي د داعش پر ضد سره متحد شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته ډېر هیله مند دی او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی آزاد وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستانه بهر دي غوښتنه وکړي. په دغه کنفرانس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د افغانستان لیدلوری روښانه دی. هغه دا دی چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي. وړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د خغلی آزاد پوینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیر دوشنبه په ورځ په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان مکین سره یې لرله، په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړي ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ښاغلي جان مکین سره په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره وویل چې د تروریستي ډلو له ملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریزم د دوام په معنا ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت بیان جنرال چارلز کلیفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمیر له 4200 ته راټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمیر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والي ویلي چې داعش ډله اوسمهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې ده او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د داعش ضد ایتلاف هیوادونه باید افغان امنیتي ځواکونه په هر اړخیز لحاظ تجهیز کړي تر څو د دغې ډلې په وړاندې ښه مقابله وکړي. د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا ناستې هغه وخت د داعش او نورو تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره ښه نتیجه ورکوي چې نړۍ افغانستان ته خپله پاملرنه واړوي
او هغه سفر طاقتونو ونسو کولای چې دوی ته ماتې ورکړي. واحد افغانان دي چې د خپل ځان د سر په قربانۍ سره دوی له پښو غورځولي دي او دا پدیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منطقې هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک همدارقم ترسکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
بل پلو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي وایي که د داعش ضد ایتلاف غړي هیوادونه د داعش د لمنځوړلو لپاره یوه قوي صادقانه پریکړه وکړي نو دا ناسته به ښې پایلې ولري. ښاغلی قاسمي وایي که چیرې د داعش د لمنځوړلو لپاره صادقانه او رښتینې ګامونه پورته شي او ټول هیوادونه پکې برخه ونخلي نو د ده په خبره داعش به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لار پیدا کړي او دا ډول ناستې به د تیر په څیر بې پایلې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امروز چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به نن په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د هغو ترهګرو مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره غږ پورته کړي چې د افغانستان له خاورې بهر دي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف اتشپېته غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش وسلوال ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کنفرانس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د افغانستان ستونزې برابر سیر کړي. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بېلابېلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او که افغانستان هم له دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي نو نتیجه به یې د افغانستان لپاره ښه وي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدی ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي. دا وایي تر څنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندستان او نور هغه هیوادونه چې کولی شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامی مرستی و کی بلکه مالی مرستی هم کولی شي هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې مشت افغان څیړونکی محمد شفیق همدمو چې په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غونډې او په دې اړه چې افغانستان په څه ډول کولی شي له دې غونډې په افغانستان کې د داعش په وړاندې روانه مبارزه کې ګټه پورته کړي خپل نظر را سره شریکاوه. دغه راز د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره هم د افغانستان او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کړي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل واشنگتن کې دی او د داعش ضد ائتلاف غونډه کې ګډون کوي. د ناتو او امریکا چارواکي وایي اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. تفصیل د اسما سروان په رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگتن ته تللی پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیرونې په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړي. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قمندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 زیات سرتیري میشت ول خو اوس 14,000 دي او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنی دا ده چې د جګړې ټول پیټی د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته له دې چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناتو محارب پوځیان له افغانستانه ووتل وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او د مسئلې لویدیځوال اندېښمن کړي او وایي چې باوري نه دي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناتو د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان کرتیس سکاپاروتی په وروستیو کې وویل د ناتو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې تروریستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې تروریستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نه شي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی دښمنۍ دلیل دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور ریاست وایي تراتلونکي یوې یا دو اونیو پورې به هغه وزارتونو ته چې وزیران نه لري کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورپېژني. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې باید وزیران کاندید وزیران د جرګې ته ورپېژندل شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پورکې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید مسلکي با تجربه او متخصص کسان د کاندید وزیرانو په توګه جرګې ته ورمعرفي کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شهر شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید مسلکي اشخاص وطندوست
هغه وایي باید مسلکي وطندوست کسان معرفي کړي چې ملي شورا هغوی ته رایه ورکړي څو د وزیرانو د سرپرستی او په کابینه کې نورې موجوده ستونزې هوارې سي او بل دا چې افغانستان له قومونو جوړ هیواد دی نو د قومونو انډول باید مراعات سي او ولسمشر باید د کابینې په انتخاب کې د قومونو انډول او وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د نوي کال په لومړۍ ورځ په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې وویل چې په نږدې ورځو کې به کابینه ترمیم او بشپړ او مسلکي او تازه دمه یو شمېر کسان به وزارتونو ته معرفي سي. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس د ملي شورا د کار د پیل په ورځ ویلي و چې د حکومت اهداف سرپرستان نشي ترلاسه کولای. دا محل څلور وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. کیږي. همدارنګه وزیران نږدې و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې لخوا بې واکه سول، خو د جمهوري ریاست په دستور د سلب اعتماد په اړه د سترې محکمې د حکم د نه مشخص کېدو له امله دوی اوس خپل کارونه پرمخ وړي، خو حکومت تصمیم نیولی هغه وزارتونو ته به وزیران ورمعرفي کوي چې اوس وزیران نه لري. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زرانو پاړو باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره، مروارو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د هغوی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي دي یوازې د سرحدونو، قومونو او قبایلو، معدن او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ته نوي وزیران معرفي کیږي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې حکومت نه غواړي د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلان وایي د حکومت د رهبرۍ په منځ کې اختلاف، د ګوندونو ترمنځ د پوستونو ونډه او یو شمېر نور مسایل د دې سبب شوي چې حکومت د کابینې د وزیرانو معرفي کېدل وځنډوي.
اړیکې یوه کارنده او اغېزمنه کابینه ولري باید له قومي، ژبنیو، سمتي حلقو څخه، کړیو څخه خپله کابینه راوباسي. کابینه باید په شایسته سالاري باندې ولاړي او د شایسته سالاري لپاره د متخصصو کسانو ګمارل دي په د وزارتونو او یا د وزیرانو په چوکیو باندې.
ښاغلی ځلان ټینګار کوي چې حکومت باید د نویو کاندید وزیرانو په انتخاب کې قومي، ګوندي جوړښتونه او وړتیاو ته ځانګړی پام وکړي. د هغه په وینا له هغه پرته به له فساد سره د مبارزې او د ښې حکومتولې هڅې ځای ونه نیسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بزګر ورځ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د خوست بزګرو هم د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړې. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې او هغوی ته د زراعت د نویو میتودونو د زده کولو له لارې د کرنیز پیداوار اندازه لوړه کړي او په دې توګه د هیواد د ملي اقتصاد په ښه کولو کې ونډه واخلي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ بزګر ملکی ازادۍ راډیو ته وکړي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی چې د بزګر د ملي له ګډونوالو وویل د بزګرانو د ظرفیتونو لوړول او له دې لارې د کرنیز پیداوار دریدل د افغان حکومت د اساسي پلانونو څخه دي.
د حمل د 1350 دویم ورځ د دهقانان لپاره دلته پروګرام ترتیب شوی ترسو موږ وکولای شو آینده کې د غذایی موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو، ترسو وکولای شو خپل د بازار اقتصاد او ملي اقتصاد تقویه کړو، ترسو داخلي تولیدات دومره تقویه شي چې نور مملکت ته خپل صادرات ولرو.
د خوست بزګران نیوکه کوي چې کرنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی ترڅو کرنیز پیداوار کې دا هیواد تر ډیره نورو ته محتاج پاتې شي. یو تن بزګر وایي:
محمد هاشم، نن یې د کان وریز دو، د کان باید پرمختګ وکړي. دولت یې موږ سره دا کومک نه دی کړی چې دی سربندونه ورته جوړ کړي، خپلې منځکې او بیزې کې نور مملکتو ته مونږ سبزیجاتو ته مجبور یو، غلې ته مجبور یو، تخمو ته مجبور یو.
که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د خوست د مرکز او ولسوالیو په کلیو کې لسګونه زراعتي کوپراتیفونه په دې نیت جوړ شوي چې د کرنې د پرمختیا او زراعتي میتودونو د زده کړو په برخه کې به ورسره مرستې وشي، خو فعالیتونه یې د تمې خلاف اغېزمن نه دي. د خوست د یو کرنیز کوپراتیف مشر یې لاملونه داسې ښیي:
زه شدمی د ډاب کلی مربوطا کو پرتی فرای او اصلاح شوی تخمینه په خپل وخت د کار د پره سره دوایی د بوغه د سجیجات په مورید هیڅ کلمې شرانه د شوی هر وخت وختنه کړی دو په دان د ډیر نه ایلی چې د میکو پرتی پینا په صفر کې زر دی.
بلخوا د خوست د کرنې او مالداری رئیس سمیع الله نصرت وایي د داسو نباتاتو اوبیزو او کرنیزو سیستمونو د ترویجولو په هڅه کې دي چې للګ ځمکه بزګرانو ته ډیر پیداوار په لاس ورشي.
او د سپورت په برخه کې ارلن له افغانستان سره په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې ګډون کوي. شو د بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. په دې معنی چې له دې مخکې افغانستان دوه لوبې ګټلې وې او ایرلن هم په دې لوبې سره دوه وګټلې. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. تفصیل دې اسمت سرمن پر راپور کې.
آیرلند نن چهارشنبه له افغانستان څخه یو بله یو ورځنۍ مسابقه وګټله. دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. تر دې وړاندې افغانستان دوی آیرلند یوه مسابقه ګټلې وه. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. نن پچا افغانستان وګټل او پریکړه یې وکړه چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو 220 منډې جوړې کړې خو آیرلند د و لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ او دا سیالي یې په 3 وکټونو او 19 توپونو وګټله. د درېمې یو ورځنۍ سیالۍ په شان د افغانستان اوپنران ژر ژر او یو په بل پسې وسوځېدل. شهزاد صرف یوه منډه وکړه. عثمان غنی په 16 توپونو 3 او رحمت شاه هیڅ منډې ونه کړای شوې. له دوی وروسته اصغر ستانکزی غنی مات شو خو په 55 توپونو یې 15 منډې وکړې. نن د تیرې لوبې خلاف محمد نبی ښه وځلېد. نه یوازې دا چې په 46 توپونو یې 41 منډې وکړې بلکې 4 آیرلندي لوبغاړي یې هم وسوځول. حشمت الله شاهدي، درویش او شفیق الله شفق 42 منډې وکړې خو دولت زدران 41 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد. د آیرلند تکړه لوبغاړی سترلینګ هم د تیرو سیالیو په شان لوبه ونه کړای شوه. نوموړي 28 منډې وکړې او د محمد نبی له لوري وسوځول شو خو دا لوبه د آیرلند لپاره اوبرین وګټله. اوبرین نه یوازې په 16 توپونو 2 منډې وکړې بلکې 4 افغان لوبغاړي یې هم وسوځول. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او آیرلند وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه د راتلونکي جمعې په ورځ چې د مارچ له 24 سره برابرېږي په همدې لوبغالي یعنی ګریټر نویدا کې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. د یمن په کورنۍ جګړه کې له شیعه حوثي ملیشو د ایران د ملاتړ خبره نوې نه ده. اوس یو شمېر سرچینې وایي چې ایران غواړي شیعه حوثي ملیشو ته پرمختللې وسلې او پوځي سلاحکاران واستوي چې دا کار ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت پر توازن اغیز وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشري کوي چې په یمن کې د حوثي ملیشو پر ضد جنګیږي. یو شمېر پوځي څېړونکو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثي ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړتبه چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثي ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چنو مینه د اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثي ملیشو د روزنی او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبري اژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو ناتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په جوړېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بیلابیلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته وراستوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ د حوثي ملیشو سره سته. عصری ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګند سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي د هغوی یو هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټ کړي او دا د پوینا هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو 2 کلونو کې د جګړې لامل لږ تر لږه 10,000 تنه وژل شوی دي.
په همدې راپور سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوري اسنوري د تاسو اجازه غواړم. خو آزادۍ رادیو سره اوسئ. زما همکار سید سمیع عباس له نویو مطالبو سره سلوی ته راغلی. ښه راغلاست.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان امروز در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن سخنرانی میکند. آغاز عملیات در اورزگان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید محو داعش در این کشور هدف این ماموریت در سال جاری است. مشاور امنیتی ملی آمریکا میگوید اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را زیر ارزیابی دارد و یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقیه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید هدف این ماموریت در سال جاری محو داعش در این کشور است. بیل سالوین در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت نیروهای آمریکایی و ائتلاف به طور مستقیم طالبان را هدف قرار نمیدهند، اما به گفته وی زمان طالبان را هدف قرار میدهند که این گروه به جنگ با نیروهای امنیتی افغان بپردازد. مشاور امنیتی ملی آمریکا گفته است اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را تحت ارزیابی داشته و به ادامه حمایت از این کشور متحد است. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه میگوید مک ماستر این سخن را عصر دیروز در ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واشنگتن گفت. در خبرنامه آمده است که وزیر خارجه افغانستان در این دیدار از همکاری های ایالات متحده در تامین امنیت و ثبات و بازسازی افغانستان تشکری کرد و بر نیاز به ادامه این همکاری ها برای فائق آمدن به مشکلات موجود تاکید نمود. رئیس جمهور افغانستان میگوید تمرکز حکومت در سال جدید شمسی بیشتر روی تعلیم و تربیه و تامین امنیت خواهد بود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از سال 1396 شمسی که از سوی دفتر خانم اول کشور در ارگ برگزار شده بود ابراز کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در این مراسم آغاز بهار و سال نو را بار دیگر به تمام مردم افغان به خصوص زنان تبریک گفت. رئیس جمهور غنی با اشاره به بارندگی های اخیر در افغانستان گفته است که حاصلات زمین های للمی 40% افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان به ماری کارولوین دبیر اصلی آمریکا امروز تابعیت افغانستان را اعطا کرد. در فرمان محمد اشرف غنی در این مورد آمده است که خانم کارولوین بیش از 38 سال می شود که در افغانستان اقامت داشته و امروز رسما تابعیت افغانستان را به دست می آورد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی از تلاش، همکاری و حمایت ماری کارولوین از مردم این کشور سپاسگزاری کرد. در خبرنامه به نقل از خانم کارولوین گفته شده است که مردم افغانستان انسان دوستند و در کنار آنها احساس آرامش می کند. ادامه خبرها. یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقیه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. کنترل شهر رقیه در دست گروه دولت اسلامی یا داعش است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت گمان می‌رود که این حمله از سوی تیاره ائتلاف بر رهبری آمریکا انجام شده باشد. این ائتلاف با داعش در سوریه و عراق مبارزه می‌کند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزود فعالان جسد حداقل 33 نفر را در این مکتب به دست آوردند. به گفته این نهاد از این مکتب آنهایی که در اثر جنگ بیجا شدند استفاده می کردند. مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت آمریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد در سال 2003 با دخالت در یک تحریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک محکوم شده بود. وزارت عدلیه آمریکا به روز دوشنبه یک دوسیه را در رابطه با لغو تابعیت ایمان فاریس شهروند اصلی پاکستان ثبت کرد. او به جرم حمایت از سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال حبس است. قرار است وی در سال 2020 از زندان رها شود. مقامات در بلژیم امروز از اولین سال روز دو حمله تروریستی در پایتخت این کشور یادبود نموده و یک دقیقه سکوت کردند. حملات 22 مارچ پارسال در بروکسل 32 کشته بر جا گذاشتند. فیلیپ پادشاه بلژیم، ملکه این کشور، چارلز مایکل صدر اعظم بلژیم و صدها تن دیگر در مراسم یادبود از قربانیان این حملات در میدان هوایی زا ویند تیم اشتراک کردند. دو بمب‌گذار انتحاری یک سال پیش خود را در سالن مزدحم خروجی این میدان هوایی منفجر ساختند که در نتیجه 16 نفر کشته شدند. لارس وایتسمن که همسرش شامل کشته شده ها بود در این مراسم گفت:
March 22, 2016.
22 مارچ سال 2016 روز است که زندگی ما بر هم خورد و در این روز چیز غیر قابل تصور رخ داد. در این روز من خانم زیبایم را از دست دادم. بیشتر اوقات از خود میپرسم که چی میشد اگر 10 دقیقه بدتر حرکت میکردیم و اندک آهسته رانندگی مینمودیم. پادشاه و ملکه بلژیم سپس با ریل به ایستگاه متروی مایلبیک رفتند تا در یک مراسم دیگر به یاد بوده از بمب‌گذاری دومی انتحاری اشتراک کنند. در حمله بر این ایستگاه مترو 16 نفر کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند. قصر سفید به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت ترامپ برای تأکید روی تعهد قوی آمریکا به ناتو انتظار ملاقات با سران کشورهای عضو ناتو را دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه افغانستان از اشتراک کنندگان در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن خواسته های کشورش را طرح خواهد کرد. یک مقام وزارت گفت
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند.
به زودی وزرای نو به وزارت هایی که توسط سرپرست اداره می شوند معرفی خواهد شد. یک عضو شورای ملی گفت
باید مسلکی اشخاص و تندوست اشخاص معرفی کنه که ملی شورا برشان رای اعتماد بده.
عملیات نوی برای بازپسگیری مناطق از دست طالبان در ارزگان آغاز شده است. بعد از مشکل مسدود شدن گذرگاه های سرحدی پاکستان با افغانستان، وزارت تجارت افغانستان در تلاش پیدا کردن راه های بدیل ترانزیتی می باشد. یک کارمند این وزارت اظهار داشت
همیش ما در صدد راه های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم.
تجلیل از روز دهخان در افغانستان و دستاوردهای این کشور در بخش زراعت. و مقام های آمریکایی برای لغو تابعیت یک آمریکایی پاکستانی الاصل اقدام کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تأکید بر نابودی ریشه های هراس افغانان و مراکز اصلی تمامی گروه های تروریستی به خصوص داعش ایجندای سخنرانی امروز وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش است. وزارت خارجه با تأکید بر این مطلب میگوید صلاح الدین ربانی شام امروز به وقت کابل در نخستین روز کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش خواستهای از کشورهای عضو این ائتلاف خواهد داشت. در همین حال شماری از اعضای هیئت اداری ولیس جرگه تأکید می‌ورزند که این کنفرانس زمان نتیجه بخش خواهد بود که گام‌های عملی در تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی برداشته شود. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
افغانستان برای نابودی هراس افغانان به خصوص داعش در این کشور بر نتایج کنفرانس چشم دوخت است که اشتراک کنندگان آن برای نابودی این گروه متحد شدند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت روز چهارشنبه با رادیو آزادی میگوید افغانستان به نتایج کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش خوشبین است. به گفته آزاد، صلاح الدین ربانی در این کنفرانس از جامعه جهانی می‌خواهد تا ریشه ها و پناهگاه های تروریسم را که در بیرون از افغانستان قرار دارد هدف قرار دهد.
در کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکنه. دیدگاه دولت افغانستان واضح است که ریشه های اصلی راستگینی و مراکز اصلی تمویل، تجهیز و آموزش همه گروه های تروریستی به شمول داعش در داخل قلمرو افغانستان نیست، در بیرون از قلمرو افغانستان هست. نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرن.
به گفته آزاد، وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش گفتگوهای درباره اوضاع افغانستان با وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز خواهد داشت. صلاح الدین ربانی روز دوشنبه هفته روان برای اشتراک در این کنفرانس به واشنگتن رفت و در نخستین دیدار با جان مک کن رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا تعهدات درازمدت این کشور را در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم از سوی وی دریافت کرد. وزیر خارجه در این دیدار با مک کن بار دیگر به سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرده و گفته است عدم تمایل پاکستان برای پایان دادن به حمایت از تروریسم حمایت از ادامه خشونت در افغانستان است. در حال حاضر از فعالیت‌های گروه داعش در ولایات شرقی به خصوص ننگرهار گزارش‌های پخش شده است. گسترش فعالیت این گروه در بخش‌های شمال شرق افغانستان در روزهای اخیر نگرانی‌های مقام‌های محلی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. حال شماری از اعضای هیئت اداری پلیسی جرگه میگویند کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و واشنگتن باید کمک‌های نظامی و مالی در اختیار افغانستان قرار دهند تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند در سرکوب این گروه تواناتر برزمند. از سوی دیگر علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید کنفرانس وزیران کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اگر به این نتیجه برسند که برای نابودی داعش و دیگر هراس‌افگنان گام عملی و صادقانه بردارند، این کنفرانس دستاورد خوبی در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
هیئت اداری بوریسی جرگه افغانستان می گوید انتظار دارد تا مسئله وزرای سرپرست و سایر مشکلات در کابینه به زودی حل گردد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان اظهار می دارد تا یک یا دو هفته دیگر برای وزارتهایی که وزیر ندارند نامزدان به بوریسی جرگه معرفی می شوند. در این میان آگاهان به این باورند که سران حکومت وحدت ملی باید اصل شایسته سالاری را رعایت کرده و این پست‌ها را به معامله نگیرد. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید افراد مسلکی با تجربه و متخصص باید هر چه زودتر به حیث نامزد وزیران به این جرگه معرفی شوند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد باید با توجه به سهم اقوام معرفی شوند.
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفی کنند که ملی شورا برشان رای اعتماد بده که موضوع سرپرستی و دیگر مشکلاتی که بین کابینه هستند و دور شود. بالخصوص افغانستان متشکل از اقوام هستند، باید قومی مراد شود.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز اول سال جدید خورشیدی گفت در روزهای نزدیک کابینه افغانستان ترمیم می شود و افراد مسلکی و تازه نفس دیگری در تعداد از وزارت ها گماشته خواهند شد. پیش از این رئیس ولسی جرگه در آغاز دوره جدید شورای ملی گفت تحقق اهداف حکومت این کشور با مدیریت سرپرستان ممکن نیست. در حال حاضر 4 وزارت به شمول وزارت مخابرات از سوی سرپرستان اداره می شود. همچنان 7 وزیر دیگر نزدیک به 5 ماه پیش از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، اما به دستور ریاست جمهوری و به خاطر مشخص نشدن حکم استر محکمه در مورد چگونگی سلب صلاحیت شدنشان به کار ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان تصمیم بر این گرفته است تا تنها برای وزارت هایی که به گفته مقام های حکومت وزیر ندارند در جریان 2 هفته دیگر افراد جدید به ولسی جرگه معرفی شوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
درباره انتخاب نامزد وزیران نشست‌های با شخصیت‌های مختلف صورت گرفته است. ما می‌خواهیم برای آن وزارت‌هایی که وزیر ندارند افراد مجرب، مسلکی و تازه نفس را معرفی کنیم.
یک منبع حکومتی که نخواسته نامش گرفته شود گفته که نامزد وزیران جدید فقط به وزارت‌های معدن، سرحدات، اقوام و قبایل و اطلاعات و فرهنگ معرفی می‌شوند. اما پرسش اینجاست که حکومت چرا نمی‌خواهد نامزدان جدید را به جای 7 وزیر سر به صلاحیت شده معرفی کند. فیض محمد زلاند آگاه مسائل سیاسی میگوید تقسیم پست ها میان رهبران حکومت، سهم احزاب و برخی مسائل دیگر سبب شدند تا حکومت معرفی نامزد وزیران را به تاخیر بیاندازد.
حزب اسلامی است که کدام توافقنامه ای که صورت گرفته میشه بعضی از چوکی ها را که عدد وزارت ها هم شامل است بگیرن و به این ارتباط هم متوحدت ملی تا باری نتانستن که این همه مسائل حل بکنن و کابینه را تکمیل بسازن.
اما آقای زلان تاکید کرد که حکومت باید در انتخاب نامزد وزیران جدید به دور از زد و بندهای قومی و حزبی اصل شایسته سالاری را رعایت کند و گفت در غیر این صورت مبارزه با فساد اداری و تلاش ها برای حکومت داری خوب به جای نخواهد رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است عملیات نظامی تازه در اروزگان راه اندازی شود. یک مقام اردوی ملی در این ولایت گفت این عملیات به زودی راه اندازی خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید که از 7 ماه گذشته به این سو حدود 90% خاک اروزگان در کنترل طالبان است. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
خالد نام عملیات است که به هدف سرکوب شورشیان طالبان در ولایت نارام اروزگان را اندازی می شود. بریگ جنرال غلام حضرت کاکر، قماندان لوای 4 اردوی ملی در اروزگان، امیدوار است که این عملیات نتیجه مثبت بدهد. آقای کاکر بر روز چهارشنبه هنگام دیدار از پوسته های سربازان در این ولایت گفت:
مجرم نظر به
بر اساس دستور مقام‌های بلندپایه ما عملیات خالد را برای سال 1396 برنامه‌ریزی کرده ایم. طرح‌های ما در این مورد به خواست خداوند در روزهای آینده با هماهنگی درست در هر استقامت تطبیق می‌شود.
اروزگان از چند ماه به این سو دستخوش ناآرامی هاست. شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید پس از یک حمله شورشیان 2 روز پیش یک قرارگاه اردوی ملی در این ولایت به دست طالبان افتاده بود و بر اساس گزارش‌ها 17 سرباز جان دادند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جریان شورشیان را عقب زدند.
تعداد کمی سربازای ما در اونجا متاسفانه شهید شدند، ولی ما توانستیم که حاکمترین منطقه را در ولسوالی چوره دوباره به دست بیارن و همین حال تحکیمات ما در اونجا 80% تکمیل شده و نقطه حاکمی هست که ما یقینا میتوانیم از اونجا بسیار به شکل خوب و به سرعت فعالیت‌های معارفی خود انجام بدیم.
خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید که از 7 ماه به این سو حدود 90% خاک اروزگان در کنترل طالبان است. بر اساس گزارش شرافت به دلیل ناامنی‌ها راه‌های مواصلاتی تمامی ولسوالی‌های اروزگان با شهر ترینکوت نیز بسته‌اند. ناامنی‌ها در اروزگان سبب انتقادهای تند از مقام‌های محلی این ولایت شده است. امیر محمد بارکزی رئیس شورای ولایتی اروزگان به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در سال گذشته در بخش تامین امنیت در این ولایت هیچ دست آورد نداشتند. او گفت که مقام‌های مسئول در سال 9 هجری شمسی باید به وضعیت امنیتی اروزگان توجه جدی کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تلاش می‌شود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسائل تجارتی و ترانزیتی در منطقه باید قربانی مسائل سیاسی و امنیتی نشود. همچنان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و برخی آگاهان اقتصادی از این تلاش استقبال کرده تاکید می‌کنند که حکومت باید از راه‌های بدیل سود ببرد. سهل لیوار گزارش می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای کاهش اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان از سال 2012 میلادی به این سو ادامه دارد و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مصمم است تا در پیوند به مسائل تجارتی و ترانزیتی محدود به یک یا دو کشور نباشد.
همیش ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم و از سوی دیگر هم می‌خواهیم از وابستگی به یک دو کشور که نجات پیدا کنیم که هر از گاهی اگر مشکل ایجاد میشه مثل ای بار ما متضرر نشیم و کشوری که مشکل ایجاد میکنه بیشتر متضرر شود.
آقای قوقندی افزود در این مورد ایران، هند و افغانستان توافقنامه‌ای را امضا کردند و قرار است طرح‌های در این ارتباط با ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به زودی نهایی شود. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر بحث جهت انتقال کالاهای تجارتی از طریق هوا به هند با مقام‌های آن کشور جریان دارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور ترانزیتی و نقطه اتصال میان کشورهای منطقه مبدل شود. این در حال است که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در نتیجه بسته بودن دروازه های تورخم و اسپین بولدک در یک ماه گذشته تجار افغان 75 میلیون دلار خساره مالی را متقبل شدند. اما سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت بیشتر از این به تجار پاکستان ضرر رسیده است و گفت ذهنیت عام نشان می دهد که دیگر باور کردن به پاکستان تلاش بیجاست.
در اول سر خصوصی سکتور عام خلق و حکومت بدی باور زیشی
سکتور خصوصی افغانستان مردم عام و حکومت به این باور هستند که دیگر باور کردن به پاکستان نتیجه ندارد. افغانستان چندین بار بر پاکستان اعتبار کرده اما متاسفانه بارها از این بابت متضرر شده است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اقدامات حکومت مبنی بر دریافت راه‌های بدیل تجارتی و ترانزیتی استقبال می‌کنند. سید الرحمن عمران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تقویت روند تجارت باید اعتماد کشورهای آسیای میانه، ایران، ترکیه و چین را به دست بیاورد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
در کنار تجلیل از جشن دهقان از سوی وزارت زراعت و مالداری، میله عنعنوی دروزه دهقان نیز آغاز شد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان روز چهارشنبه هنگام افتتاح این جشن گفت در سال 1395 خورشیدی بیشترین بخش 150 پروژه انکشافی این وزارت تکمیل شده است که در نتیجه آن زمینه آبرسانی برای حدود 44000 هکتار زمین فراهم شده است. با گفته آقای ضمیر با عملی شدن کامل این پروژه ها زمینه آبیاری هزاران جریب زمین مساعد خواهد شد. در همین حال نماینده وزارت دفاع در این جشن گفته که بر اساس فیصله آنها در سال روان خورشیدی اعاشه نیروهای امنیتی کشور از تولیدات داخلی زراعتی فراهم می‌گردد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزیر زراعت و مالداری میگوید بر اساس برنامه‌هایی که این وزارت در سال گذشته که خورشیدی طرح کرده بود، از 150 پروژه انکشافی تا اکنون 107 آن تکمیل شده است و کار چندین پروژه دیگر انکشافی نیز در حال پایان یافتن است. اسدالله ضمیر این موضوع را روز چهارشنبه به هنگام برپایی جشن دهقان مطرح کرد. ضمیر در این جشن گفت سال 1395 از رهگذر زراعت و تولیدات زراعتی برای افغانستان سال پربار بود و درباره این که این وزارت برای سال 1396 چه برنامه‌های زراعتی روی دست دارد گفت
ما کار دیزاین و سروی 295 شبکه را در ساحاتی که تحت پوشش بند سلما میآید آغاز خواهیم کرد. ما در نظر داریم در حدود 250 شبکه آبیاری را کارش را آغاز کنیم. در پلان ماست که در حدود 3300 متر مکعب چک دم برای تقویت آب‌های زیرزمینی نیز شامل برنامه و پروگرام‌های ما باشد.
وزیر زراعت و مالداری همچنان میگوید قرار است با تکمیل شدن پروژه‌های انکشافی بر 44000 هکتار زمین آب رسانیده شود. گزارش کارکرد سال گذشته وزارت زراعت و مالداری نشان می‌دهد که با آغاز کار پروژه‌های انکشافی این وزارت برای 100000 باشنده کشور زمینه کار فراهم شده است. در گزارش همچنان گفته شده است که با ایجاد باغچه‌های خانگی در سال گذشته 10000 زن به اشتغال دست یافتند. با این همه شمار دهقانان برای بهبود و افزایش محصولات و نیز نگهداری بهتران برای وزارت زراعت پیشنهادهایی را مطرح می کنند. مصطفی اوریاخیل یکی از این دهقانان که از ولسوالی پغمان در این جشن اشتراک کرده بود می گوید ما برای نگهداری محصولاتمان و سردخانه ها بسیار نیاز داریم و دوم این که دیگر کشورها بادنجان را از نزد ما بسیار به قیمت نازل خریداری می کنند و یک کیلوی آن را دوباره بالای دیگر کشورها به قیمت دو چند و سه چند فروش می کنند. پیشنهاد دیگر ما این است که باید ترانسپورت هوایی ایجاد گردد تا محصولات ما به کشورهای دیگر صادر و به قیمت درست به فروش رسد. با این همه پیشنهادها وزارت زراعت و مالداری می گوید محصولات زراعتی افغانستان در سال 1395 خورشیدی در مقایسه به سالهای گذشته بیشتر بوده است و با عملی شدن برنامه های تازه این وزارت در سال روان به این رقم افزوده خواهد شد. در کنار این غلام سخی معین تامیناتی وزارت دفاع که در جشن دهقان اشتراک ورزیده بود اظهار امیدواری کرد که بخش زیاد عواشه نیروهای امنیتی امسال از محصولات داخلی فراهم گردد.
ما برنج را برای نیروهای ما در قل اردوی 209 از تولیدات کندز و بغلان فراهم می سازیم. نیروهای ما در ولایت کندز، بغلان، بدخشان و شهر مزار شریف از برنج که تولیدات داخلی ما استفاده می کنند. اطمینان می دهم که تا سال آینده 60% برنج ما برای نیروهای اردو از تولیدات داخلی ما خواهد بود.
بر اساس گزارش وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر 80% باشندگان کشور مصروف فعالیت های زراعتی هستند. شمار از دهقانان می گویند افغانستان برای زراعت صدها هزار هکتار زمین دارد اما کمبود آب سبب شده تا از این زمین ها بهره‌گیری زراعتی نشود. این دهقانان از دولت می خواهند تا بر ایجاد سیستم های آبرسانی اقدام عاجل کند. در این میان مقام ها میگویند معیاری سازی و انکشاف سکتور زراعت شامل برنامه‌های مهم حکومت است زیرا به گفته آنها زراعت زیربنای اقتصادی این کشور را می‌سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت یک آمریکایی پاکستانی الاصل اقدام کردند. این مرد در سال 2003 میلادی به دخالت در یک تحریزی شبکه القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک مجرم شناخته شده بود. او که ایمان فاریس نام دارد به جرم حمایت از این سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال زندان می باشد. مقام‌ها می‌گویند سلب تابعیت ایمان فاریس ممکن چند سال را در بر گیرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
وزارت عدلیه آمریکا روز دوشنبه یک دوسیه را در ارتباط با لغو تابعیت ایمان فاریس، آمریکایی پاکستانی الاصل، ثبت کرد. او قرار است در سال 2020 میلادی از زندان رها شود. وزارت عدلیه آمریکا گفت ایمان فاریس برای به دست آوردن تابعیت آمریکا دروغ گفته و از روی تقلب پاسپورت یک فرد دیگر را برای ورود به آمریکا در سال 1994 میلادی استفاده کرده بود. او پیش از به دست آوردن تابعیت آمریکا به نام عبدالرؤوف یاد می‌شد و در ایالت اوهایو آمریکا به حیث راننده لاری کار می‌کرد. ایمان فاریس پیش از این که مجرم شناخته شود اعتراف کرده بود که برای از بین بردن پل بروکلین چگونگی استفاده از ماشین ویلدینگ را یاد گرفته بود اما گفت او به این نتیجه رسید که تدابیر امنیتی در اطراف پل خیلی شدید است. چاد ریدلر سرپرست لوی سرنوالی امریکا گفت دفتر وزارت عدلیه در بخش رسیدگی به امور قضایی مهاجرت در زمینه لغو تابعیت تروریستان معروف و یا مظنونی که در نتیجه تقلب تابعیت را کسب کرده به اقدامش ادامه می دهد. ایمان فاریس که 43 سال عمر دارد سالهای اخیر عبس خود را در یک زندان در جنوب ایالت ایلینوی سپری می کند. به نوشته اسوشیتد پرس سلب تابعیت آقای فاریس شاید چند سال را در بر گیرد. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که اکثریت امریکایی ها ممکن از لغو تابعیت مجرمین مانند ایمان فاریس حمایت کنند. سرنوالان همچنان بر این مرد اتهام وارد کردند که او در سال 2000 میلادی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده دیدن کرده است. سارنولان به این گمان هستند که آمادگی برای حمله بر پل بروکلین پس از حملات 11 سپتامبر بر امریکا بخشی از موج دوم حملات شبکه القاعده بر امریکا بود. حکومت امریکا بر اساس قانون نمیتواند شخصی را که در امریکا تولد شده سلب تابعیت کند، که به این ترتیب تروریستان متولد امریکا سلب تابعیت نشده و حکومت از این مجازات علیه آنها استفاده کرده نمیتواند. شماری از کارشناسان امنیت ملی به این باورند که چنین اقدام نشان دهنده تدابیر جدید سختگیرانه حکومت دونالد ترامپ در ارتباط با مهاجرین می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.